د افغانستان تکړه او وتلی لیکوال، کارپوه، ادبي شخصیت ښاغلی ډاکټر نجیب الله زخیروال، تر څلومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. ډېره مننه چې زموږ سره مو په دغه د استقلال په ویاړ په خاصه خپرونه کښې برخه اخیستې ده.
ډېر درون اشنا صاحب، تاسې ته او ستاسې د دغه خپرونې لارې ټولو درنو افغانانو ته چې هغه په داخل د هېواد کښې دي که که بهر له هېواده دي، خپل سلامونه او پېرزوینې وړاندې کوم. همداراز دوی ته د افغانستان د استقلال د 120 کلیزې مبارکي وایم.
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب زخیروال صاحب، دا چې تاسې د استقلال په اړه باندې ډېر تاریخي کتابونه مطالعه کړي دي او زیات معلومات لري، نو د یوې ډېرې مهمې مسلې په اړه باندې چې یو شمېر ملایان او بعضې سیاسون تبصرې باندې کوي، څوک معلومات لري څوک یې نه لري، د هغه په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ملایانو داسې ادا کړې ده چې امیر امان الله خان قاضي عبدالرحمن په داسې حال کې په چاره ول دی چې قرآن شریف یې هم په بغل کې وو. د دوی د دغه تور او ادا په اړه تاسو دغه تاریخي کتابونو او اسنادو په اړه چې مطالعه کړي مو دي او په دغه اړه معلومات حاصل کړي دي، زموږ اورېدونکو ته هم معلومات ورکړي. مننه
اشنا صاحب. دغه مسله ما څو ځلې د مختلفو سیاسیونو او مذهبي خلکو نه اورېدلې ده، او خدای شته همدغه د در تکه هم ده چې زموږ خصوصا علما یا مولیان یا سیاسیون چې دي، ولې له خواوشا د خپل تاریخ و فرهنګ او د خواوشا د سیمو د یرغلونو د تاریخونو نه ځان خبری نه او خبرې کوي، خبرې هم په منطق یا په علمي استدلال باندې ولاړې نه وي. خو دا یو غټه تېروتنه به د دوی زه ونه بولم، دا په تاریخي پیر کې چې کوم تاریخ ما لوستی دی هلته هم زه شکمن وم. یو وخت ما دا د ننګرهار پوهنتون د پخواني رئیس صاحب سره هم دا خبره شریکه کړله، خو هغه له دې ویرې چې دغه مسله لږه په اسلام مذهبي اړخ لري نو دې ته یې د څېړنو ما وویل که تاسې یو څېړنه وکړئ، دغلته یو غټه غلطي موجوده ده په تاریخي غبار کې، دا تاریخي غلطي راغلې ده او دغه مغالطه د دې سبب شوې ده چې حضرت امان الله خان رحمت الله علیه یې پکې کافر بللی او کافر پاتې شوی. نو په همدې خاطر ما کوشش ډېر وکړ چې دغه یو څوک ټولنیزه ډله چې هغوی په تاریخ کې څېړنې کوي هغوی پیدا کړم او هغوی ته دا خبره ور یاده کړم چې که چېرته وکولی شي دغه تاریخي اشتباه رفع شي. په افغانستان کې د قاضي عبدالرحمن، مولوي عبدالرحمن، دا دوه نومونه ډېر زیات مشهور دي. یو د قاضي عبدالرحمن پغمانی چې په تاریخي لحاظ باندې راغلی دی او یو د مولوي عبدالرحمن په نوم باندې. قاضي عبدالرحمن پغمانی چې عموما زموږ سیاسیون یا مذهبي خلک ورته ډېر نغو ته اشاره کوي، هغوی وایي چې حضرت امان الله خان رحمت الله علیه نوموړی قاضي چې د ده پر ضد یې د جهاد اعلان کړی وو او دی کافر بللی وو، او کله چې ده ته تسلیمېده نو دې په ځای دي چې د ده تسلیمي او دغه ومني، هغه یې په شهادت په چاړه وواهه. دا د ځینې سیاسي خلکو خبرې هم دي چې په دې یوټیوب کې پیدا کېږي. نو خدای شته دغه کیسه کټ مټ د که چېرته څوک مطالعه ولري، زه د یو څو کتابونو نومونه اخلم چې د احمدیه فرقي یا د کادیانیانو د مشر د میرزا محمد غلام محمد کادیانی د رهبریت لاندې لیکل شوو خلکو کړي دي، هم په پښتو کې شته هم په انګریزي کې هم په اردو کې، چې هغې څخه یو څو کتابونه چې یو یې د بی ای رفیق په نوم باندې لیکل شوی، دا نوموړی سړی چې دی دا د پېښور پښتون دی او د دې کتاب نوم دی د افغان مارټریز. بیا زه باید هغه انګلیسي کلمونه تېر شمه چې د دې کتاب مکمل نوم دا دی چې د افغان په د احمدیه شهیدانو دغه تراژیدي کیسې په افغانستان کې. دوی د امیر عبدالرحمن خان نه را شروع کړې ده تر د اوسني یعنی آخر د کمونیستي کودتا پورې. دغه ټول هغه کسان د احمدیه پیرکي چې هلته په مختلفو نومونو باندې د وخت دولتونه نیولي او وژلي دي، د هغوی نومونه شته، د هغوی بایوګرافي شته دی په دې کې. او بل یو کتاب چې دی د قاضي محمد یوسف هوتی چې دا د مردان هوتی پښتون دی، نوموړی یو برجسته لیکوال د احمدیه پیرکي دی چې تر اوسه پورې 108 کتابونه لیکلي دي او د دې یو کتاب د احمدیه او افغانستان چې دې کې هم د هغه کسانو یادونه شوې د احمدیه د تبلیغ او ترویج خبرې پکې شوې دي چې دا اثبات رسوي چې قاضي عبدالرحمن څولی او څنګه د امان الله خان له خانه قتل شو. او له دې ورخه یو بل کتاب هم دی چې هغه شهید حضرت صاحبزاده عبداللطیف چې دا په 2011 کال کې چاپ شوی دی. دا کتاب د حضرت سید احمد نور کابلی او حضرت مولوی عبدالستار کابلی لخوا لیکل شوی دی او په امریکا کې د امریکا د احمدیه ټولنې لخوا چاپ شوی دی. زه د ډیرو کتابونو د یادولو نه بدل تکیر شو، ځکه کیدای شي د احمدیه په لادراغرۍ کې ډېر کتابونه وي. نو دغه درې کتابونه چې دي ما ته مخته راغلي دي، په دې کې دوه کسان چې دي په تاریخي لحاظ باندې ډېر زیات مشهور دي، یو مولوی عبدالرحمن دی، یو قاضي عبدالرحمن. مولوی عبدالرحمن هغه کس دی چې حضرت امیر عبدالرحمن خپل دربار ته ووښت او ورڅخه یې وپوښتل چې تاسې جهاد نه منئ، تاسې احمدیه فرقې جهاد نه منئ. او هغه ورته راغی، ورته وویل چې ما ته مهلت راکړه چې زه تا ته قرآني دلایل راوړم. مولوی عبدالرحمن سبا ته د نورو مولویانو سره یو ځای چې هغې کې قاضي عبداللطیف هم و، او چې دا مخکې په مشخص کتاب د ده په باره کې لیکل شوی دی، دا راغی او امیر عبدالرحمن ته د جهاد د فرضیت او نه فرضیت دلایل چې بالاخره امیر عبدالرحمن په غوسه شو او چاړه یې راوویستل او په سینه کې وواهه. دغه کیسه مغالطه شوې ده د امیر امان الله خان رحمت الله علیه سره. همدغه ځای کې غلطي ده. مولوی عبدالرحمن په قاضي عبدالرحمن بدل شوی دی، او چاړه چې ده د امیر عبدالرحمن په امان الله خان. دا زمونږ ځینې کسانو چې مطالعه نه لري، ځینې سیاسیون، هغوی یوازې پوی خلک دي، پویوالی په خپل ځای، خو مطالعه کول په خپل ځای. نو بیا بالاخره دغه حکم چې دی بیا د قاضي مولوی عبدالرحمن په چاړه ووهه، او د قاضي عبداللطیف چې د ده استاذ د قاضي د مولوی عبدالرحمن هغه په وړاندې باندې قاضي عبدالرزاق چې دی د کندهار قاضي د وختو، د هغه د وژلو حکم یې وکړ. او چې کله دا د میدان د اعدام ته راوړ، نو قاضي امیر عبدالرحمن ورته وویل چې اغلی قاضي، تاسې قاضي د وخت عادل یاستئ، اوله تیږه به تاسې په قاضي عبداللطیف باندې ورواروئ. ده ورته وویل چې تاسې امیر د وخت یاستئ، دا دیالوګ کټ مټ د احمدیه کتاب کې راغلی دی. بیا راځم زموږ موضوع قاضي عبدالرحمن دی چې دا د امان الله خان په وخت کې په د امان الله د احمدیه فرقې په تور باندې ونیول شو او تورن شو. دا د ای امیر امان الله خان په چاړه نه دی وهلی، او نه یې ورکو قرآن شریف ورته په وینو سور کړی دی، او نه یې بل څه کار کړی دی. دا د وخت محکمې او علماو چې په خپله په احمدیه کتاب کې په واضح ټکو لیکلي دي چې دوی د امان الله خان پر خلاف باندې فتوا ورکړه، همدغسې لیکلي. او هغه فتوا هم شته ده چې اته مادې ده، او دغه په فتوا تاسې کولی شئ د افغانستان د افغان مارچریز چې په 1950 کې دا کتاب لیکل شوی دی د بی ایر رفیق لخوا نه، په 1360 صفحه کې دغه فتوا تاسې لیدلی شئ. یعنی دا معنا ده چې دا فتوا احمدیه ټولنې په رهبرۍ کې په د هغوی په ملاتړ باندې د امیر امان الله خان تر خلاف ورکړل شوې وه، چې په هغې کې د امیر امان خان بیا بالاخره نوموړی په د محکمې لخوا تورن کېږي او وژل کېږي یا اعدام کېږي. هر هغه حکم چې د امیر امان الله خان د محکمې د وخت عدالت کړی دی، هغه پې تطبیق کېږي. نو دلته امیر امان الله خان شخصا، امیر امان الله خان رحمت الله علیه، هیڅ کله داسې نه دي کړي چې یو څوک یې پر چاړه وغلی وي، ځکه هغه یو ډېر حلیم، نرم دله، پاک، سپېڅلی انسان و. په وینو تویولو یې عقیده او باور نه و، او په خپله احمدیه ټولنې هم دا شی لیکلی دی چې دوی چې نه د دوی د امیر امان الله خان کولی شو چې د احمدیه قاضي عبدالرحمن وساتي، خو دوی ونه ساته، ځکه دوی ویلو چې دوی په اروپا کې قصرت دي. چې بیا بالاخره احمدیه ټولنې د همدغې صفې په اخره کې دغه کوي، د امیر امان الله خان یو قسم سپکاوی کوي، او هغه سپکاوی په ډیرو قبیحو الفاظو کړی دی. که تاسې دغه الفاظو ته وګورئ، نو سړی پوهیږي چې دوی د امیر امان الله خان سره څومره عقده لرله، څومره یې هغه بد راته، څومره یې د افغانستان دغه نامتو زمری په بيبي شرمانه الفاظ یاد کړی دی، هغه انګلیسی الفاظ یو څو یو جمله به ووایم نور به په پښتو ووایم. امان الله خان هو to save his crown he had ordered an Ahmadi to be butchered like a goat. دلته وایي چې امان الله خان د خپل تخت و تاج د نجات لپاره د یو احمدي وژل لکه د یو وزې په څېر قصادي کول لکه د یو وزې په څېر باندې حکم ورکړ. او هغه وایي بالاخره الله جل شانهو هغه ته داسې سزا ورکړه چې هغه له ملک نه داسې وتښتېده چې خپله ښځه پوه سوریه یا د راتلونکي پادشاه او دغه ته سیوري ته پرېښودله. او حال دا دی یعنی سرکال د پاچا سرکال دغه ته رحم ترحم ته یې پرېښودله. حال دا دی چې د پښتنو او یا د افغانانو لپاره دا د شرم خبره ده چې خپل ناموس ژوندی پرېږدي او دا ترې خپل سر او دغه بچ. که تاسو دغه کلمات ته وګورئ، دا کلمات هم د همدغه کتاب په یو سل څلور دېرشمه صفحه کې په کټ مټ همدغه الفاظو چې ما وویلې شته دي. که تاسو دغه کلماتو ته وګورئ، دلته معلومېږي چې احمدیه فرقې د دې د امان الله خان د ذلیل کولو او د ملک د شړلو لپاره د چا په ملاتړ باندې او څنګه کولی شول څومره فروسه استعمال کړې وه. خو تفاوت دا دی چې امیر عبدالرحمن خان چې دی مولوی عبدالرحمن، امیر عبدالرحمن خان جمله بیا تکرارم، مولوی عبدالرحمن خان په چاړه وهلی و او هغه هغه دلایل قرآن شریف ور سره نه و، کوم دلایل چې د جهاد پر خلاف یې امیر عبدالرحمن ته راوړي وو هغه یې په وینو ورته ککړ کړي. او بیا قاضي عبداللطیف د قاضي عبدالرزاق له خوا نه چې د وخت قاضي و عادل و حاکم و په اعدام باندې محکوم شو. دا هغه نمونه دی چې زموږ په افغانستان کې مغالطه کېږي. اشنا صاحب زما تقاضا او درخواست د ټولو اورېدونکو دوستانو نه دا دی چې موږ باید د افغانستان د تاریخ په اړه، د افغانستان د دښمنانو دغه ولولو، تاریخونه ولولو، خبرې ولولو، کتابونه ولولو، تر څو موږ حقیقتونو ته ورسېږو. یوازې موږ په دې اکتفا ونه کړو چې موږ خپل تاریخ ولولو. زه اکثره وخت خلکو ته وایم چې کله تاسو یو تاریخ ولولئ، د هغې مقابل مثلا افغانستان باندې حمله شوې دي، من غیرت تاریخ خپل ځان ته پخپله د غیرت تاریخ ته موږ داسې کړو، موږ داسې کړو. خو مهمه دا ده چې په هغه ملکونو چې پر موږ حملې کړي، موږ پرې حملې کړي، هغوی تاریخونه هم ولولو چې هغوی زموږ په اړه څه قضاوتونه کړي.
ډېره مننه، واقعا دا ډېر موثق او تاریخي معلومات چې تاسو ورکړي. که چیرې دا ووایست چې دغه مخالفینو د څه غوښته، هدف یې څو، او لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله چې دا د یو شمېر نورو کسانو یا نورو قدرتمنو کسانو لخوا حمایه کېدل، دا څوک و چې دی حمایه کوله؟ او د هغوی هدف،
هغوی یوازې د احمدیه نظام یا د احمدیه مذهب رایج کول هدف و، او هغوی همدغه شی غوښته. او د وخت پادشاهانو د امیر عبدالرحمن نه راپردې خوا هېچا د دوی دغه احمدیه نظام نه شو منلی او نه اجازه ورکوله. او احمدیه نظام چې و د قرار د نورو کتابونو د احمدیه دین د مخالفین لخوا نه، چې د برطانیې لخوا نه رامنځته شوی و، نو په دې خاطر باندې همدغلته غټه. او دا مسله چې یوازې د امیر عبدالله خان پر وخت کې نه وه، ما دا وویل چې د دینه مخکم دا هم رامرغه شوې وه، حتی د بچه ساکاو او داسې نور. خو به هغه موږ ضرورت نه لرو چې په هغې موږ یوازې فوکس په امیر امان الله خان رحمت الله علیه باندې دی. دا چې بیا د بچه ساکاو په دوره کې څه وشول او د هغې نه راوروسته بیا د مثلا د ظاهرشاه په دوره کې څه وشول، د دې احمدیه فرقې ټول انسان، هغه زموږ د بحث موضوع نه ده. دغه قوي ډله چې وه، دا ډېره قوي ډله وه په هغه وخت سره، او دا د پاکستان د جوړېدو نه تر مخه رامنځته کېږي شوي وه په کرار کرار باندې. او د پاکستان را جوړېدو سره دوی انتقال پاکستان کې، او په پاکستان کې خپل هلته ځای لري. د دوی د غزې یا مرکز د ربوا په نامه باندې یادېږي. ربوا د پاکستان په پنجاب سیمه کې یو مشهوره سیمه ده. ټول احمدي خلک هلته دي، د هغوی قبرستان، د هغوی جوماتونه، ټول مرکزونه د دوی. هماغه کوم کس چې دوی ورته احمدیه ټولنه ورته ایمان او عقیده لري، د هغې دا استوګنې ځای د ټول هملته اوسېږي. یو مخصوص علاقه ده ربوا، هر څوک هلته نه ورځي، یوازې احمدیه ورکړي دي خلک.
تاسو په اوس وخت کې د دغه اسلامي جلا ډلې فعالیتونه د افغانستان په اړه، په خاص ډول د امیر امان الله خان پر ضد باندې څه ډول څېړي، چې دوی اوس هم فعال دي او تبلیغات کوي؟
زه چې څومره فکر کوم، د اوس هم د احمدیه ټولنه چې د امان الله خان پر خلاف قراره نه ده ناسته. زکه تر کومه چې زه د دوی دغه کوم کتابونه چې لیکلي دي د هغوی نه چې کوم برداشت یا عکس اخلمه چې د هغوی د ټولو پادشاهانو په څخه علاوه د امان الله خان پر مقابل یا پر وړاندې کوم عقده لري هغه هم اوس دوی کوشش کوي په ځینې مولایانو کې ترویج کړي او ترویجیې که تاسې زه به درته ووایم که تاسې اوس ما دغه مخکې کوم چې واغسته قاضي محمد یوسف فوتي دا داسې وعادي لیکوال نه دی یو سل اته کتابونه یې لیکلي او تنهای په یوازې د احمدي نظام یا د احمدي عقیدې یا مذهب په باره کې نه دی لیکلي بلکې د پښتو ضرب المثلونه د پښتو شعرونه یعنی چې زه یې درته یو څو مشهورو کتابونه نومونه واخلمه دوی همدغسې خلک د دوی په زمونږ د علماو په پوست کې ننوتي دي او د دوی ته دغه نظریه یې ترویج کړې ده چې دغه امان الله خان چې دی کافر دی امان الله خان چې دی بیدینه و امان الله خان دغه و تر څو پورې خپل شهید عبدالرحمن شهید وښیي او خپل قاضي عبدالرحمن ته د شهادت رتبه ورکړي او خپله غچ هغه وغوته چې د حضرت امان الله خان رحمت الله علیه پر وړاندې لړي هغه سړه کړي او تر اخره پورې امیر امان الله خان رحمت الله علیه زمونږ نامتو نومیالی او غازي نه شي نو په دې خاطر باندې دوی دغه کوشش یوازې همدا دی مثلا ما چې وویل چې دا قاضي محمد یوسف دا پښتون دی له آره د ذاته پښتون دی ته داسې واړه کتابونه نه دي لیکلي چې سړی په سوچو کې که دا کتابونه هر څوک په پښتو ادب کې کار کوي مثلا د پښتو کا قاعده د پښتو قاعدې د پښتو قواعد د پښتو ضرب المثلونه دا داسې خلک کتابونه لیکلي دي چې هغه د پښتو دیوان احمدیه د پښتو لغت دا چې دي دا ټول کتابونه دي لیکلي دي چې دا هر څوک لولي د پښتو ادیبان لولي چې داسې یو سړی وي چې هم په مولایانو کې سره کولی شي هم په ادیبانو کې سره کولی شي نو طبیعي ده داسې کتابونه د هر چا لاسته ورځي پرته له چې د لیکوال په باره کې د هغه د نظریې په باره کې معلومات ولري نو دا کتاب لولي دا پې تاثیر کوي ځکه یو دوه درې دوی هر عقیدې والا کسه به خپلې عقیدې ته په هر جامه کې کار کوي که د ادب جامه وي که د ساینس او ټکنالوژي جامه وي که د مثلا علم او پرمختګ جامه وي که د هر ځای نه دوی غواړي چې امان الله خان پر وړاندې خپله دغه عقده چې امان الله خان اتل نه شي دوی کوشش کوي او دوی کې یو تعداد زموږ مولوي صاحبان په شعوري ډول باندې پوهېږي چې دا کار د احمدیه ټولنې دی او یو تعداد مولوي صاحبان چې هغوی بیچارهګان د خپل ځان د خپل کور نه خبر نه دي هغوی ته غیر شعوري ډول باندې اماتوریک ډول باندې لکه د مدک خوندې خپله سوره پېژني او باندې ځای پېژني نورې دنیا نه ده لیدلې دغه دوه ډله خلک او سیاسیونه هم یو تعداد یې په شعوري ډول باندې چې په دې کې تجارت دی او بزنس دی پیسې دي چې امان الله خان کافر کړي او امان الله خان دغه کې تر څو پورې هغه خلک چې دوی ته پیسې ورکوي لږې ډېرې ورکوي دغه یو مسله ده چې حضرت موږ به دا مبارزه جاري ساتو آشنا صاحب ستاسې د نورو ملګرو په شغل باندې او موږ به دنیا ته او چې خپل ولس ته او خلکو ته امان الله خان واقعي مسلمان واقعي اتل واقعي د دې خاورې هغه انسان چې نه به راشي او نه ترې مخکې وو تاسې یو اتل دې خاورې دې خلکو ته معرفي کوو
ډېره زیاته مننه دا چې زموږ د برنامې وخت کم دی بیا به په راتلونکي کې ستاسو سره بیا هم د دغو کتابونو په اړه سره خبرې ولرو نو د افغانستان لیکوال کارپو ادبي شخصیت ښاغلي ډاکټر نجیب الله زاخیلوال ستاسو د دغه معلومات څخه چې زموږ اورېدونکو ته مو ورکړي ډېره مننه تاسو ته زیات برلتوبونه غواړم
شکر ورانه تاسو هم ښه وخت
مننه خدای پامه